دوی بجه شوی وقت جازه نرکوی چه در سندر در تخبره کرو در ازادی را دو در ساعت پخبرونه که مزاحمه چی برکور بیم پا تخنیکی برخه که امان امیرزای را سرم رستن دوی در اسلام علیکم تر خبرو نورو سبا واوری چه در امریکا متحد یالتونه نغواری چه نجده یو میلیار دالر مرسته چه پتی رو کلونو که بایل پاکستان سرکول وکلی پا دیارمو در ارگ اولسی جرگی نظر خیسته دی خبرونه ملالی بشیر روندی که بی
لومړی د خبرونو سرټکی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د سیمایز پولیسو قومندان عبدالسمد وزامن او شپږ سیمایز پولیس په یو چاودنه کې وژل شول. د برتانیې پوخوانی لوی درستیز ویلي که طالبان هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره یې کار کاوه ووژنې د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. او په مقدونیا کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بې هوشه کوونکې دوا شیندلې ده. د خبرونو تفصیل د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د سیمایز پولیسو قومندان عبدالسمد وزامن او شپږ سیمایز پولیس په یو چاودنه کې ووژل شول. د دې ولایت یوه امنیتي سرچینه چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان تېره ورځ ناوخته د یاد قومندان کور ته نږدې د یوې قوي چاودنې له امله ووژل شول. سرچینه زیاتوي چې چاودېدونکي مواد وسلوالو طالبانو لخوا د یوه تونل له لارې د نوموړي قومندان تر کور لاندې ځای پر ځای سوي وو چې تېره ورځ یې چاودنه وکړه. پر همدې مهال د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیه قومندان توریالی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې درې تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. تر دا مهاله وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د برتانیې په خوانی لوی درستیز ویلي که طالبانو هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره یې کار کاوه ووژنې د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. لارډ ډانات ډیلی ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې موږ د هغو کسانو د ژوند ژغورلو مسؤلیت لرو چې له موږ سره یې کار کړی دی. هغوی نسی کولای په افغانستان کې د خپل پخوانی ژوند ولري. موږ باید هغوی ته په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق ورکړو. د هغو افغان ترجمانانو شمیر چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی 200 تر رسیږي. د برتانیې د پوځ پخوانی لوی درستیز منلی چې پناه غوښتونکي د هیواد لپاره یو لوی ستونزه ده، خو د ویلي چې د افغان ترجمانانو شمیر چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دومره کم دی چې د هغه یادول هم د شرم خبره ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغانو میوو ګمرکي محصول نږدې درې برابره زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوالو بازارونو ته صادر کړي چې یو لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت باید د تازه میوو د صادراتو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. افغان لوبغاړي په تایلند کې د موی تای په سیالیو کې آخري پړاو ته په وتلو کې بریالي شول. د افغانستان د موی تای فدراسیون په وینا ابراهیم حیدری له هندوستان او قزاقستان څخه خپلو سیالانو ته په 48 کیلوګرامه برخه کې ماتې ورکړه. ټاکل شوی د حیدری به د هنګ کانګ له لوبغاړو سره په آخري پایلوبه کې سبا لوبیږي. همداراز عبدالله امیری خپل ترکی او هنګ کانګي سیالانو ته په 150 برخه کې ماتې ورکړه. د بل سبا له اندونیزیا سره د پایلوبې په سیالۍ کې برخه اخلي. د فدراسیون د اعلامیې له مخې محمد یوسف جهانګیر د سویټزرلینډ، ترکیه او امریکا او جاپان سره په 50 کیلوګرام برخه کې لوبې وګټلې. دی به په پایلوبه کې له فرانسې سره برخه اخلي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې پرون پر 2 کیلو کلیو په پوځي عملیاتو کې 43 وسلوال ووژل شول. د دې کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. د پاکستان د پوځ وایند سیم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې ځکني پوځي عملیات پیل سوي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د لږ تر لږه 3000 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% د سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي ترکیه باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. په ځانګړې توګه له سوریې سره پر سرحد چې هلته د داعش ډلې نوي جنګیالي او مهمات تر پوله تیریږي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې ترکیه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د مبارزې په ائتلاف کې د برخه اخیستو موافقه کړې وه، خو اوس باید د هوایي حملو کمپاین ته خپلې الوتکې ور اضافه کړي. د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ترکیې رول تر اوسه محدود و او دغه هیواد په دې وروستیو کې د کورد جنگ جلا غوښتونکو ملیشو سره په جګړه کې بوخت و. د کارټر په وینا داعش سوریه ته د ترکیې سرحد څخه د جنګیالیو او مهماتو وړلو وړتیا لري. په مقدونیه کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناغښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړې اوشلن ګاز او بې هوښه کوونکې دوا شیندلې ده. زرګونو کسانو چې په لویه کچه له افغانستان، سوریه او شمالي افریقا څخه د مقدونیه او یونان ترمنځ له پولیس سره شپه تېره کړه. دا له هغه وروسته چې مقدونیه له یونان سره خپلې پولې ته نږدې استراري حالت اعلان کړ او هلته یې سرتیري وګمارل تر څو د هغو پناغښتونکو مخه ونیسي چې غواړي د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته واوړي. پناغښتونکو له هغه وروسته چې سرحد بتړل سو څو ځلې د مقدونیه پر پولیسو د حملې هڅې وکړې. د لږ تر لږو څلورو کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی. د سلوواکیا د کورنۍ چارو وزارت پروند وویل چې یوازې به د سوریې 200 عیسویانو ته پناه ورکوي. د سلوواکیا دغه پریکړې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو انتقادونه راپارولی دي. د دې وزارت ویاندې میخایلا پاولینووا وویل چې یوازې د عیسویانو د منلو پریکړه یې ځکه کړې چې د سلوواکیا په ټولنه کې د هغوی د جذبېدو زیات احتمال شته. د اروپایي او ملګرو ملتونو د مشرانو لخوا پر دې پریکړه انتقاد سوی او هغوی له دې خبرې سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د منځني پا ویاند بابر بلوچ وویل چې موږ له هیوادونو غوښتنه کوو چې د خلکو په منځ کې توپیر نه کوي. او ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. څلور کاله مخکې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په عکس العمل کې قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د برتانیې پر سفارت حمله وکړه او په ځواب کې برتانیې خپل ډیپلوماټان له دې هیواده وایستل. برتانیې له هغه راهیسې په تهران کې خپل سفارت تړلی و. د برتانوي چارواکو په وینا د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزیر فیلیپ هامون چې له ایران سره د غرب د اټومي موافقې په برابرولو کې عمده رول درلود د یک شنبه په ورځ تهران ته درومي. د ایران حکومت په لدې سره په یو وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. په تیرو لسو کلونو کې فیلیپ هامون د برتانیې لومړی لوړ رتبه چارواکی دی چې ایران ته ځي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبري وکړې. په دې خبرونه کې په وړاندې ده هم واوري چې ارګوایي له واشنگتن څخه د کابل یو غوښتنه دا و چې پر پاکستان مرستې بندې کړي. د ولسي جرګې یو غړی د دې مرستو د بندېدو په ارتباط وایي
دا کوکول کې افغانستان نه پاره ګټه کوي او تروریستان نه پاره تاوان کوي.
دا افغان ځواکونو پاره به ووري
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نشي سول نه راځي.
موږ دا مشران ځان تجهیز کوي د امریکا نه له نور نه وغواړي.
د خلکو د دې غوښتنو په ارتباط د افغان پوځي چارواکو نظر په یو تفصیلي راپور کې در سره شریکوو. د امنیت په ارتباط په افغانستان کې د داعش د هلو ځلو په اړه هم اوریدلی شي چې په ننګرهار کې فعالیت زیات شوی.
د شینوارو د اچین د نازیانو د مامندو د دې خلک ډیر ماجر شول او اوس په ډیر بد حالت راته دي.
دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او ازادي رډو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمې سونه هم ولو. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران وایي چې د افغانستان مسله باید له سیاسي لارو حل شي او له زور او پوځي قوې څخه کار اخیستل به ګټه ونه کړي. د افغانستان دا دوه ګاونډي هیوادونه د دې ترڅنګ چې د افغانستان له ناامنۍ اندېښمن دي لیواله دي چې د افغانستان له لارې له جنوبي اسیا سره راکړه ورکړه وکړي. د تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د څرګندونو نور جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشران وایي د افغانستان د ستونزو د حل کولو لپاره یوازې سیاسي خبرې د هیواد ته سوله او ثبات راوستلی شي. دا خبر تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه ترکمن ساری قربان قلی بیردی محمد اوف پرون په اشقابات کې لکتنې ورسته وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ترکمنستان مرکز اشقابات ته په دوریزنی سفر رسیدلی. دواړو ولسمشرانو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي ترکمنستان او تاجکستان په دې کې د نظر یووالی لري چې د افغانستان حالات یوازې د پراخ ملي ډیالوګ پر اساس په سوله ییزو او سیاسي لارو حل کېدای شي. د دواړو هیوادونو مشرانو همداراز ویلي د افغانستان د کورنۍ ستونزې د حل کولو لپاره له پوځي لارې او له قوې څخه کار اخیستل منفي نتیجه لري او ګټه نه کوي. تاجکستان او ترکمنستان غواړي چې د افغانستان له لارې له یو بل سره د اورګاډي په وسیله وصل شي او همداراز دواړه هیوادونه لیواله دي چې افغانستان او د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته برېښنا او ګاز صادر کړي. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اشقابات په خبرو کې تاکید کړی چې دوی د افغانستان له حکومت سره د غشتلې نړیوال ملاتړ او په سیمه ییز او نړیوال اقتصادي پروسه کې د دغه هیواد له یو ځای کېدو سره د مرستې غوښتنه کوي. امام علی رحمان او بردی محمد اوف باور څرګند کړی چې باید په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتو تر چتر لاندې موثر سوله ساتونکو ماموریت لا فعال او پراخ وکارول شي. تاجکستان او ترکمنستان له افغانستان سره پوله لري او دواړه د افغانستان له خاورې څخه د مخدرو موادو له قاچاق شکایت کوي. په وروستیو کې د افغانستان شمال ته د نامنیو له غزیدو سره د منځنۍ آسیا دا دوه هیوادونه هم اندېښمن شوي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو هغه اقدام ستایي چې پر پاکستان خپل مرستې بندې کړې دي. د اجرایي ریاست یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او شغ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دا له واشنگتن څخه د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه یوه وه. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم د امریکا د متحده ایالاتونو دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان استخباراتي کړي چې تروریزم تمویلوي د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې په پاکستان داسې شکونه پیدا شول چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه چې په نړیوالو تروریستي ډلو کې شامل ده نه ده ځپلې، ویل کېږي امریکا پر پاکستان هغه مرستې چې د تروریزم سره د مقابلې لپاره یې د هیواد ته ورکولې بندې کړې دي. د افغانستان حکومت د متحده ایالاتو له دې اقدام څخه هرکلی کړی. په اجرایي ریاست کې یو مهمې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور سي د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه وه. یو شمېر راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپلې مرستې د دې لپاره بندې کړې چې د حقانی شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. که څه هم تر اوسه خپلواکو سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې امریکا له پاکستان سره خپلې د مرستو پیسې بندې کړې او د اسلام آباد چارواکي هم په دې خبر دي. که څه هم د مرستو په اړه کرش میره په لاس کې نشته، خو ویل کېږي چې امریکا هر کال پاکستان ته د تروریزم سره د مبارزې لپاره دغه هیواد ته څه کم یو میلیارد ډالر ورکول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د امریکا له دې اقدام نه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې باید د پاکستان استخباراتي اداره چې د تروریزم په تمویل کې مهمه ونډه لري په تور لیست کې شامل کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځازای وایي له پاکستان سره د امریکا مرسته نه ده چې د تروریزم په مقابله کې کارول کېدی، بلکې د تروریزم په تمویل کې ورنه استفاده کېده.
دا په کول کې افغانستان لپاره ګټه کوي او تروریستان لپاره تاوان کوي، ځکه یو میلیارد ډالر چې دوی ورکول چې دا تاسو د تروریستانو د مهار لپاره واخلې، برعکس هغه د تروریستانو د تمویل او تجهیز لپاره استعمالولې استخباراتي کړې د پاکستان. نو دا چې اوس په بند کې یو څه تاثیر پې لري، ځکه رښتیا هم چې بودیجه نه وي او مالي امکانات نه وي، نو ډېر نور امکانات هم سره کمېدلی.
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په دې سره به پاکستان له اقتصادي فشارونو سره مخ سي. د امریکا لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د نړیوالو اړیکو کارپوه رحل امین ازادۍ راډیو ته وویل چې ممکن له دې وروسته پاکستان په سیمه ییز سیاست او په ځانګړې توګه د تروریزم په پالیسي کې بدلون راولي.
فکر کوم چې امریکا نوره پوه سوي چې دا لوبه باید پای ته ورسیږي. دا به د امریکا او پاکستان وروستۍ اړیکه نه وي. ممکن د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو ژور بدلون راسي. په دې سره افغانستان په ښه دریځ کې پاتې کیږي، په سیمه ییزه کچه د پاکستان تسلط راکمیږي، پر پاکستان یو لړ فشارونه راځي. دا ټول د دې باعث کیږي چې پاکستان په سیمه ییز سیاست او په ځانګړې توګه د تروریزم پر وړاندې په مبارزې کې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورکړي.
شوه.
ښاغلی امین زیاتوي دا اوس په افغانستان پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه څه ډول ګټه پورته کوي. تل افغان حکومت پاکستان ملامتوي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې لټګي برګي کار اخلي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي. امریکا په داسې حال کې په پاکستان خپل مرستې بندې کړې چې د افغانستان حکومت وایي که پاکستان د کابل پر وړاندې خپل دریز بدل نه کړي، نو افغانستان به د دغه هیواد له دوه مخې سیاستونو او نه همکارۍ په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. تر دوه نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اس ایم ایسونه لولو. تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ایم ایس راواستوئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ د شپږ نوي مې کلیزې په مناسبت د چهارشنبې په ورځ په خپله وینا کې وویل چې له افغان ځواکونو سره د ولس مینه زیاته شوې او نن سبا جلب او جذب تر پخوا 9% ډېر شوی دی. د افغانستان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې د دغو ځواکونو روحیه پیاوړې ده، خو د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې شته. خلک وایي که امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډېر نه شي، په موجوده امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان صدران دا موضوع په تفصیل په یوه راپور کې راخیستې ده.
د افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډېر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډېرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمو موقف کې دی او موږ د ځمکني ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نسته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تیارې چې ملاتړې وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډېر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړې چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط
دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کاشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړۍ شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 سره نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. که امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي، بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډېر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هر میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړي.
ښاغلی صدیقی وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالي شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو 3 میاشتو کې 548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو
لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي. دوی سره کوم سلاح او طاقت نه وي، دوی نشي راکولی دا خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 10 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. له هغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشور ورکولو لپاره شاوخوا 10,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنګ ډېر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډېر اړتیا لري. نظامي څېړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی را
کې هغه قرباني چې زموږ ځواکونه کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده؟ موږ په لوی جنگ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ټول هغه ستونزې چې دوی یې لري باید ختمې سي. د هوایي ځواک ښه ملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بېلابېلو ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د سیمې او استخباراتو جنگ دی چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بله لار جنگ کمولی نشي. دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسیون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډېر شي دا جنگ ختم کړای شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د په افغانستان کې د داعش له زلو په اړه یو تفصیلي راپور لرو. له هغه وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلی اسمسونه لولو. یو شمېر سیمه ییز چارواکي او د ولسي جرګې غړي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش موجودیت او فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي. د چارو کارپوهان هم سره له دې چې په افغانستان کې د داعش پر وړاندې وروستي اقدامات د دغه ډلې د ځپلو لپاره مؤثر ګڼي، خو وایي چې د اوږدمهال لپاره داعش د افغانستان لپاره خطرونه پېښولی شي. د ملي وحدت حکومت چارواکي هم په ځینو سیمو کې د داعش فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډله اوس د پخوا په څیر افغانستان ته خطرناک نه ده. قسیم سلمل په دې اړه له کابله یو تفصیلي راپور لري.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم ډله یا داعش یو بل سرخوږی دی چې خلک او یو شمېر سیمه ییز مسؤلین یې په اړه اندېښنه څرګندوي. چارواکي که څه هم تر دې دمه د یادې ډلې فعالیتونه ډېر د پام وړ نه بولي، خو په وروستیو کې په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د داعش له لورې د ځینو کسانو د وژنې او له طالبانو سره د دوی د نښتې راپورونه خپاره سول. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي آریان یون له ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې د داعش د کړنو په اړه وویل.
زمونږ د شینوارو د اچین د نازیانو د مامندو د دې خلک ډېر ماجر شول او اوس په ډېر بد حالت په جلال آباد په ښار کې او په ځینو ولسوالیو کې خواره واره او په ډېر بد حالت پراته دي. د دې کورونه د دې د خوا اوس تیزه شوله تا قومي مشران یې ووژل. نو دغه حالت هلته ډېر خفه کوونکی حالت په شینوارو په منطقه کې روان دی. دوی عام وګړي ځان سره ګروګان نیولي او دوی نه پرېږدي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي.
په تر ټولو تازه پیښه کې د غډلې یو ویډیو خبره کړې چې پکې د ننګرهار د چین ولسوالۍ لستن اوسیدونکي له طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزول کېږي. خدای وځي ننګرهار نه دی چې ورڅخه د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه او خبرونه ورکول کېږي. غزنی، زابل، هلمند، فراه، سرپل او فاریاب هغه سیمې دي چې پکې د داعش د شتون خبر ورکړل شوی دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویل چې داعش د محل دغه ولایت په درو ولسوالۍ کې سته.
په زابل کې واځنه د دې هغه تشنج چې جوړ کړی د هغه زموږ هغه کوم مسافر چې دی مخکې شو کو یا دوه درې وری نور دا خبره تکرار کړه تر اوسه پورې بل کوم فعالیت نه کړی خو بیرغ او نشان او دا ټول رسمي پورته.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د پوځي جنرال ویلسن شافنر ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په دې هیواد کې په یو ستر ګواښ بدل سي. داعش د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې خپل فعالیتونه پیل کړل او دا مهال د دې دواړو هیوادونو یو پر درېمه خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. دغه ډله وروسته خپل نوم اسلامي دولت ته واړوه او د عراق او سوریه سربیره په افغانستان، لیبیا او مصر کې ځینې تحرکات وکړل. طالبان هم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په خبرګون د غډلې ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بل پوځي جبهه رامنځته نه کړي. د غډوړو وسلوالو ډلو آن څو ځله په یو شمېر سیمو کې نشتی هم کړي دي. د دې ترڅنګ د چارو کارپوهان وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات کومه نتیجه ورکړي نو شایي هغه ډله طالبان چې نه غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي د داعش لیکو ته ورګډ سي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني د غرض لازادي رډو سره خبرو کې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې فعالیتونه خطرناک بولي.
یک بخشی از داعش به عنوان پروژه است که
شغله کوهستاني وای د داعش لایوي برخې څخه د ځینو هیوادونو او قدرتونو لخوا د یو پروژه په توګه حمایه کیږي. دا وړاندوینه کیږي چې دا ډله به په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جغرافي کې جګړې ته دوام ورکړي، دایمي اړتیا به جوړوي او نوي کسان به جذب کړي. او په 2019 کال کې په افغانستان کې دغه ډلې د جګړې د اوج وړاندوینه کیږي چې تر ډېره به د افغانستان مرکزی او شیعه مشت سیمې له ستونزو سره مخامخ کړي. حافظ سید، شاهد الله شاهد او عبدالروف خادم په افغانستان کې د دغه ډلې له مهمو مشرانو څخه دي چې په وروستیو کې په هوایي بمباریو کې ووژل شول. اوس د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې وروستیو اقداماتو دا ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسېدلې.
بعضي حرکتشان در ولایت زابل او غزنی هم دیده میشه مگر باندازه نیست که
با سابل او غزنی که زین حرکات لیدل کیږي خو دومره نه دي چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ وي. اوس فکر کوم داعش ونه شو کړی چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. ډیر تلفات یې ولیدل، مرکزونه یې هم ړنګ شول او اوس دوی د لمنځه تلو په حال کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له دې مخکې داعش د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بللی و او ویلي و چې دا ډله غواړي د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. خو آیا دا چې د نړیوالو ځواکونو او حکومت وروستو اقداماتو په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه څومره محدود کړي او دا ډله به په راتلونکي کې افغانستان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالاکبر سادات له کونړ لیکي ډیر خوشاله شوم چې امریکا پر پاکستان خپل مرستې بندې کړې. د پاکستان پر دې مرستو پاکستان د پوینا پر دې مرستو ترهګر روسل. عبدالوسیع هلمندوال لیکي افغانانو تر څو به بدایست او پاکستان به ستاسو کور رانوي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکلي دي دا ډیر ښه کار وشو چې امریکا پر پاکستان مرستې بندې کړې. آغا ولی له هلمند پر اسول اسمس کې لیکلی دی له ولسمش اشرف غنی هیله کوم چې د پاکستان پر وارداتو بندیز ولګوي. پاکستانی چاودیدونکو مواد په همدې موادو کې افغانستان ته راځي. اسد الله اسمرای له کندوز لیکي په کندوز کې په الچین کې نه په ټول ولایت کې امنیت د ډاډ وړ نه دی. عبیدالله بیا له کندوز لیکلی دی چې تر پخوا امنیت بهتره شوی دی. شریف الله لیکلی دی ولسمشر باید له پاکستان سره اړیکې وشکوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي اشرف غنی باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي څو پاکستان ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. عبدالرحمن له اروزګان لیکلی دی د خپلواکۍ جشن دا ځل په افغانستان کې ډیر شاندار ولمانځل شو، اصلي افغانستان یې را یاد کړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې په انټرنیټ کې نیولی شئ. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قومندان عبدالصمد دوه زامن او شپږ سیمه ایز پولیس په یوه چاودنه کې ووژل شول. د برتانیې پخوانی لوی درستیز ویلي که طالبان هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. افغان لوبغاړي په تایلند کې د مویتای په سیالیو کې آخري پړاو ته د پوتلو کې بریالي شول. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه کلیو په پوځي عملیاتو کې درې څلوېښت وسلوال وژل شوي دي. په مقدونیا کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بېهوشه کوونکي دوا شیندلې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي ترکیه باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. او د سلوواکیا د کورنیو چار وزارت پرون وویل چې یوازې به د سوریې دوه سوه عیسویانو ته پناه ورکوي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو او وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې هند له پاکستان غوښتي دي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره دې خبرې نه کوي. خو تر دې مخکې به راشو د مهاجرینو یوې ستونزې ته چې په دې کې افغان کډوال هم شامل دي. د مقدونیا بل وزیر پولیسو د زرګونو کډوالو او پناه غوښتونکو د خپرولو لپاره چې هڅه یې کوله د یونان تر پولې ور واوړي وشکې بهونکی ګاز او بې صدونکي لاسي بمونه وکارول. د دغو کډوالو ډیره برخه افغانان او سوریایان دي چې وایي په خپلو هیوادونو کې د ناسمو شرایطو له کبله اړ شوي د اروپا د سفر موزې په پښو کړي. دغه کډوال د مقدونیا له پولیسو سره په شخړه هم اوښتي چې په نتیجه کې څلور کسان ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په زرګونو کسانو چې ډیره برخه یې د افغانستان، سوریې او شمالي افریقا دي، وروسته له هغې شپه د مقدونیا او یونان پر سرحد تیره کړه چې مقدونیا په خپله سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ او د خپلو سرتیرو په واسطه یې د کډوالو د هغې جوپې مخه ونیوله چې هڅه یې کوله د اروپایي ټولنې شمالي هیوادونو ته لاړ سي. کله چې مقدونیا خپله پوله وتړله، قهرجنو کډوالو او پناه غوښتونکو څو واره هڅه وکړه چې د مقدونیا پر پولیسو یرغل وروړي. راپورونه وایي په دې منځ کې څلور کسان ټپیان شوي دي. وروسته له هغې چې په تیرو اونیو کې بې شماره کډوال دغه هیواد ته داخل سول، د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په خپله سرحدي سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. په زرګونو کسان د پولې په هغه بله غاړه د یونان په خاوره کې ایثار پاتې شوي او د مقدونیا ګیفګیلیا سیمې ته یې د تګ مخه نیول شوې ده. د کډوالو د زیاتېدو بحران په تیرو څو میاشتو کې اروپا ته لویه ستونزه پیښه کړې ده. مقدونیا که څه هم د اروپایي ټولنې غړی هیواد نه دی، خو له منځني ختیځ او آسیا څخه د هغو کډوالو د تیرېدو سیمه ده چې هڅه کوي د یونان د لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني یا هم سکاندناویایي هیوادونو ته ولاړ سي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر د کډوالو د زیاتېدو د بحران په مخنیوي کې د اروپا پر ناکامۍ انتقاد کړی دی. توماس دی مایزيري ویلي دغه بحران د اروپا په زیاتو برخو کې له پاسپورت پرته د سفر اصول په خطر کې اچولی دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي دی غواړي په اروپا کې له تلاشي پرته د کډوالو د سفر د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وګوري. دغه راز په یونان او ایټالیا کې د انتظار ساحه ایجاد سي. د دې ترڅنګ هغه ودونه مشخص سي چې کډوالي بیرته ورستانه کړای سي او له هغو هیوادونو سره مرسته وسي چې غواړي په خپل رضایت خپل اتباع بیرته قبول کړي. جرمني غوسه څرګنده کړې چې ځینې اروپایي هیوادونه لکه ایټالیا او یونان له هغو اصولو سرغړونه کوي چې له مخې باید کډوال او پناه غوښتونکي د اروپایي ټولنې په لومړني غړي هیواد کې چې دغه کسان ورته راځي د پناه غوښتنه وکړي. جرمنی وی په نتیجه کې ګڼ کډوال مستقیما جرمنی او سویډن ته ځنونه رسوي. جرمنی اوس هم هر میاشت شاوخوا په لسګونو زره کډوالو ته پناه ورکوي. اټکل کېږي چې سږ کال به یې شمېر 800,000 ته ورسیږي. ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې وضعیت شایي کړکېچن شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ سبه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 خپري شي. هند له پاکستان غوښتنه کوي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره دی نه ګوري. هند له پاکستان دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوی ده د دواړو هیوادونو لوړ رتبه امنیتي سلاکاران راتلونکي یکشنبه په نوې ډیلی کې یو بل سره وویني. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس اژانس په استناد راپور لري.
د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار ته په کار نه ده چې له هند څخه د کتنې پر مهال د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره وویني. ټاکل شوې ده چې سرتاج عزیز د راتلونکي یکشنبه پر ورځ په نوې ډیلی کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره کتنه وکړي. تیر کال هم له کشمیری بیلتون پالو سره د پاکستانی چارواکو له کتنې وروسته د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ په لوړه سطحه غونډه لغوه شوه. هند وایي د پاکستانی چارواکو لخوا له کشمیری بیلتون پالو سره کتنې د هغه تفاهم خلاف عمل دی چې د دواړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې پرې موافقه شوې ده. دا فرانس پریس خبری آژانس ته رپورټ لمخې د حریت په نامه د کشمیری بیلتون پالې ډلې استازو ویلي دي چې دوی تل سرتاج عزیز سره د کتنې بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان تر دې مخکې ویلي دي چې له کشمیری بیلتون پالو سره د دې هیواد د چارواکو غونډې د هند د حکومت او د دغو بیلتون پالو ترمنځ د جدي خبرو اترو لپاره زمینه برابرول دي. هند پر پاکستان تور لګولی دی چې د کشمیر له بیلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي. اسلام آباد بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا هیواد د کشمیر له بیلتون پالو مانوي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
countries. لاوروپا تر امریکا لا آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
نن د مازیګر له 4:00 تر 5:00 بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا ځل د میدان وردک پر ولایت ژغی شو. دا ولایت د امنیت په برخه کې څه ستونزې لري؟ د پروژو په ارتباط مشکلات څه دي؟ یوازې تر مشکلاتو نه راڅرخو، دا هم د سره شریکو چې په میدان وردک ولایت کې کوم کارونه شوي دي او کوم کارونه په راتلونکي کې کېدونکي دي. د دې ولایت والی د ازادي راډیو پرې خبرونه کې زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل پیشنهادونه، نظریات د والی له لارې د میدان وردک د نورو خلکو پورې ورسوي او تاسو کولی شئ چې په میدان وردک ولایت کې د امنیت ښه کېدو، په میدان وردک ولایت کې د عمراني کارونو ښه ترسره کېدو په ارتباط خپلې غوښتنې د ازادي راډیو له لارې په دې پروګرام کې مطرح کړي. اوس هم ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شپې پیغامونه فریبا ظاهر راغون کړی دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د
ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو د خوشی په هیله دا نیمه ستاسو ګڼ پیغامونه اخیست دي چې ډیره په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د زیانونو او زورونو پاړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لمړی مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره سوي دي ستاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي خو لمړی به دا یادونه وکم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي او دا هم ستاسو را لېږلې پیغامونه
مجبور مشکلات بمباری کی السلام علیکم زه د کیسار ولسوالۍ د نوابات خبرې کوم حاجي باز محمد یم دا دوستم راغلی د تربکیه مسره د زموږ کورونه پاس ول څورې کړه متران نه سیمبو ته کورونه چر په څنګهانو که چې بګیره جوړ کړی دی دا اوس اشرف غنی چیرې دی دا وزیر داخله چیرې دی دا خو دغه د پخوا جنبې شي هغه ګیلم جام دی خلک یې ګرد چور کړه خراب کړه السلام علیکم
سلام علیکم د فاریاب د ولایت د غیثار د ولسوالۍ وروره محمد جوان نمیږم وروره دغه دوستم صاحب چې راغلی دی وروره موږ پاک چیرې کړو پښتانه وروره موټران اخلي وروره موټرسکلان اخلي وروره د خلکو په کورونو نه وځي دوکانونه امد کړي دي وروره دا موږ سره د زور تضاد لري وروره موږ دغه غږ دي تر اشرف غني پورې وځي که اشرف غني موږ افاس نه کړي وروره جنډا صاحب عبدالرزاق وروره د کندهار وروره زموږ باس خان چې وکړي چې د پښتانه پر لحاظ د بسلمانۍ پر لحاظ موږ په دغه موږ دغه چې وکړي وروره دا خو موږ اعتبار کړو وروره موږ در به در کړو ایاتای نه راوسته ایاتای نه وروره ازبکان دي وروره هغه راوړي وایي خیر خیرات هېڅ خبره نه شته وروره موږ در به در کړو وروره ته راسه په موږ کوچیانو غوښتنه وکړه موږ سره څه کړي دي موږ څه وازنه کړې د خدای ورې توبه که به داسې کړو وروره موږ اعتبار کړو وروره ولې زموږ ناروغ څوک نه رو موږ د افغانستان یو موږ فضوي لاس طالبان کوي خو موږ اعتبار کړو وروره او داسې کارونه موږ سره دي نه کوي زموږ وروره کار نه لري السلام علیکم
السلام علیکم دا د ورمای د ولسوالۍ یم دا غږ دروسته نه خو فرمول واج دي شیا د نن نوې موتور فریز دی ورور ته ورسره د طالب په نامه باس وای ته تاج دی نن وای سلارا و یا وای ته تاج باندې دې کی ورور ته ورسره د طالب په نامه سي ام کی دې کی دا ای بد بد کارونه کوي دا د مولا د اشرف غنی ته ورسره دی ورور ته دا دې هیڅ مر سره زیرم کوي نو خدای په امان
زه د غیثار د ولایت ولسوالۍ نه خبر کوم زما سلامونه دي او اشرف غنی او ډاکټر عبد الله او جنرال راجک ته ورسیږي دا ملیشیا چې راغلی دی د زموږ کورونه پاک ولګول زموږ د پښتنو کورونه پاک ولګول کوچنیان ټول ځینې مړه کړل او د وزبکو ته غږ نه کوي چور کوي چې پاول کوي ورې دای کوي زموږ سره د جنرال راجک خو پښتون ځان ته وایي پښتو دغه شی ده چې وزبک د پښتو د ژبې دغه کوي زموږ سره هیڅ دغه نه کوي زموږ سره ډېرې غټې ستونزې سره روانې زموږ کورونه ولګول زموږ کوچنیان برباد کړل در به در خاک به سر کړو ولې زموږ سره دا چم کوي ولې دا دولدای چې مونږ کیږي
السلام علیکم زه غیثار د ولسوالۍ د چنار د کلي یم دغه د دوستم نه پر د اربکیان د نظامګو په نامه باندې کومندان دی دغه ډیر چور چې پاول کوي ډیر د مسلمانانو سره بد اواز کوي چې چې په غرو کې وځي تیږي دي بس دغه کارونه دې شروع کړي دي دا اوس په افغانستان کې یو بل سرپرست یو بل ساتونکی داسې چې دا رایات وساتي دغه راسوړی دی ودې منځ کوته السلام علیکم
السلام علیکم مرزای کباغ د کلی اوسیدونکي چې جنرال صاحب مستم نفر راغلي دي په کومنده باندې دده د خلکو موتوران او کورونه او نغدې پیسې خلک یې هم وهلي دا شان یې هم کوله وړي دده په کومنده باندې اربکان راغلي دي خلک چوروي او خلک وهي او بنديان هم دي وسل
یو عبدالباری د کومه بتلی د شاخ ولسوالی در آزاد ټول کاکو د سلامونه وړاندې کوم وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه پر کومندان باندې خلک د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي او کورونه مو هم شوروي او شرکي هم دي او کڅوک دا خبره نه مني خپل دي راسي د هغه ځای حياتي دي وکي.
السلام علیکم طارق ولایت مغسار ولسوالیم دا جنرال دوستم صاحب چې ته شي راستول دی دا د فار د چی شي ته راستول کاکه دا خو د ملکی خلک ګرد هزار به هزار خل اول د طالبان څخه موږ ته نفاس او شکایت وو طالبان څخه شکایت نن دوی تر طالبان موږ ته بتاره چې موږ خو ورو غریب یو چې هغه موږ څه مو ته تر کومه ولاړ چې په کوم ګور نه وو موږ وو ته چې هر وخت دغه احتیاج یو او ته چې مو ویل دي چې موږ طالبان څخه په عذاب یو طالبان څخه پر نفاس یو دا تر طالبان موږ ته غذاب شو ده موټران جاي خلک وایي زوري سپیږره 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 الک یو هم نه پرېږدي د مفاد د سوشه په اوده په خونه وایي چې زمو وطن د طالبان څخه استفاده کوم او استفاده کوم دا راغله د مردو مزاري د فار د نه دی راغله چې د وطن غم سره دی. السلام
السلام علیکم حاج احمد جن د فاری د ولایت د قیصر د ولسوالۍ د ازادي د ټول کارکونکو ته د کومي سلامونه وړاندې کوم. د عملیات په قیصر کې روان دي د اربکان مستردی ظلم او زیاتې کوي موتران په زور څخه اخلي چکول کوي وهل کوي ساعت ګوشي ترپال هر څه چې مینه په کوټ کې څخه اخلي ډیر ځله څخه موږ افغانستان اسلامي دولت څخه دا خوښ لري چې دا دي بند.
دوستانو ستاسو د دغو شکایتونو په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیري سره په اړه خبري وکړي چې ستاسو پام ورته راړو. وزیر صاحب د فاریاب ولایت څخه ډیر شکایتونه لرو خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې اوس هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډیر ظلمونه له عامو خلکو سره کیږي او مالونه او کورونه یې چور کیږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغو عامو وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول سوی دی او دغه شکایتونه ولې راپورته سوی دي؟
بله تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوځ اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپلو منصوبینو ته خپلو اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکی خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکی خلک ونه ځوريږي.
بله نو دغه شکایتونه څنګه راپورته سوی دي؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده، په جګړه کې هیڅ ممکنه نه ده چې ځینې کسان متضرر نشي، مګر موږ تر اخرنی حده پورې کوښښ کوو چې چاته تاوان ونه رسیږي او ملکی کسان ونه ځوريږي. زموږ قواوې ټولې په دې هدایت باندې خبرې دي او مکرره زموږ له خوا نه د دفاع وزیر د لوی درسیز له خوا نه هغوی ته هدایت شوی دی.
وزیر صاحب دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسو وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو سیمو کې دغسې عملیات پیل شوي دي او پایلې څه دي؟
بله موږ نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلي اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 تل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعارض کې دا هر چیرته چې نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
بله وزیر صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي؟ خلک وایي چې هغوی ځورول کیږي، نو آیا د دغو خلکو مخه به څنګه ونیول سي؟ دا هم یو ډېره جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنۍ چارو وزارت پورې مربوط دي. منګه په اردو کې قطعاً چاته اجازه نه ورکو. منګه نار بکی لرو، نه محلي پولیس لرو، وسلوال پوس په خپل ټول وسلو سنبال دي او په ټول هیواد کې د خلکو د امنیت لپاره آماده ولاړ دي. او دا غو مشکل چې د قندوز سره دوست خبرې وکړي زبر کورنوي چارو وزارت سره شریکم.
دوستانو د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایان دولت وزیري څرګندونې مو واورېدې چې وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې عامو خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي. په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې سي. د یو شمېر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه یې د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي، په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم زه د ازادي راډیو تاسو ته سلامونه وایم استاد سلام زما دا پیغام ده زه د افغاني ډېر چټسی ده زه علاج وایم چې د وفاو سوسو د اخره شتمنۍ سره زه دا غوښتل د کاربارونه خراب دي لیبر بدر او اصحاب جان او دا هغې د خواري او د هر څه چېم ده دا زه د کلاوانی له سپورت زو د در بدر رسول و نه پوه کاندار کاروبار وکړو سلام
زه نور لحق د کندهار څخه دغه پیغام وړاندې کوم ور راډیو ازادي ټولو کارکونکو ته همیشه د افغانستان د سولې په خاطر باندې ژورنالیستان ناشي خبرې کوي خبره خو به یو اړې ولا وکړي ول د افغانستان د سولې کلی دی امریکا او پاکستان په لاس کې دی دا افغانستان خلک په لاس کې او کلی دی کټوی ارته چې زړه غواړي هغه دې کوي مګر افغانان نه تسلیږي السلام علیکم
بلې زما پیغام بي بي سي دا راوي چې دا زموږ په ایمن ولایت کې دا ورځمري دا پیښې چې کیږي په داونو سوالي باندې څنګه کیږي د دې ټول عامل یو لا د وسره چې دا پاکستان دی او موږ دې ته نه پریږدي چې سوله وکړو او بل نو دا چې امتیازات نه لرو چې هغه باندې وکولی شو چې د دښمن د مخامخې دفاع وکړو نو کورنۍ چارو وزارت ته چې زموږ دفاع دي وکړي. السلام
علیکم زه د ګیس څخه خبره کوم او خپل مشران ته د افغانستان ساته سیالرم او هیله ځینې کوم متحد یووالی په افغانستان کې را نشي سوله نشي راتلی.
سلام علیکم زه سید فرحاد اکبری د لوګر دی ولسی پاسن مشر په دې اړه داسې خبرې لرم د پاکستان اساسي غوښتنه دا دی چې افغانان په خپل منځ کې ضعیف کې یو خوا د طالب په نامه کې په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني او یو خوا ته خپل د پاکستان حکومت چې د پښتانه ختم کړي چې تر څو پښتونستان ورک شي او په پښتونستان په نامه باندې بل کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري. زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد شي او خپل پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي. ډیره مننه وروره کامیابی وغواړم.
آزادی نصیب کولو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. دا آزادی راډیو نه د ننګرهار د ملي اردو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثه او د خواهش ده چې دا غزمون پیغام دی درې څلور وارې د وزیر مالی اشرف غنی عبدالله او وزیر دفاع ته په مخ کې کیږي ځکه چې یو کال کېږي چې د ګل آغا شیرزي په لوبغاړه کې شهیدانو ته ورثه ته قواله ورکړي. نور هو فارد ورثه لس وارې اوولس وارې کابل ته لاړ او راغلل کارونه یې خلاص کړل. بالاخره وزارت دفاع دعوه کوي چې دغه موږ ته وزارت مهلت تخصیص نه راکوي اوس درګه د مهاجرو په قواله او په هغه نمرو باندې تعرض شهیدان او ورثه د ازادنه خواهشمند لري لمن دي او همدا ارزوی ده چې یوازینی همدا راډو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي چې دغه مشکل د وزارت داخلي وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غنی او عبدالله سره شریکه کړي.
د اسد یو اوریدونکو د خبرونې مینوالو روانه خبرونه مهم دومره وه. د خبرونې په پای کې شمیره اعلانو در سره ویلې کې او کچېری په خپل سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیرې لارې زموږ سره شریکولای سي. موږ به په امانت سره درته خبره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
چال یادو سر اکبر سے لاوا د چال یادو سر پر سے لاغ د ارمان نو کافی لے راغے د ارمان نو کافی لے راغے
آزادی رادیو لوونا ترو
سلام.